السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 کال د فروری د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملي حمیرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ ونیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او پرګنې لرو. اول خبرونه له مجید بابر.
د پاکستان فوج وایي حافظ سعید یې د ملي ګټو له وجې نظر بند کړی دی. په خوست کې 214 اته کسان ژوبل کړي دي. د امریکا د وزارت خارجه 970 سفارتي عملی د ډونلډ ټرمپ لخوا د وو اسلامي هیوادونو په وګړو امریکا ته د ورتګ د صدارتي فرمان مخالفت کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوځ ویان حافظ سعید یې د ملي ګټو له مخې نظر بند کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور پرون په راولپنډی کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د حافظ سعید نظر بندي د دوی د پالیسۍ برخه ده او دا کار یې د ملي ګټو په ترڅ کې کړی دی. د جماعت دعوه مشر حافظ محمد سعید د دوشنبه پورې نظر بند کړل شوی و او د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان خبریالانو ته ویلي وو چې دا ګام یې د ملګرو ملتونو لخوا جماعت دعوه د ترهګری ډلې ګرځولو وروسته اخیستی دی. د پوځ ویان وایي د حافظ سعید د برخلیک په اړه به نور جزئیات په راتلونکو څو ورځو کې مخې ته راشي. نن سهار په خوست ښار کې ملي لوبغالي ته نږدې دوه پرله پسې 14 درې ماشومان او 15 پولیس ټپیان کړي دي. د خوست امنیت د قومندانې او چارواکي علي رحمان مشال لیرو ته وایي چې 14 هغه مهال وشوي چې پولیس د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو.
دا چودن نن کو دسترډیو مخته یو رمر کنټرول باندې د وطن د مخمنون له فونه غوته چې شو او چودن وکړه چې په نتیجه کې 15 نفر پولیس زخمی شوی دي چې هغه سرسری دي او 3 نفر ماشومان هم چې زخمی شوی دي هغه ختم دي اندخني ورنه ده.
د په وینا د ابتدایي پلټونو له مخې دا 14 د ریموټ کنټرول په واسطه ترسره شوې دي. غنی رحمان زیاتوي چې د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت ډاډ وړ دی. نوموړي وویل پلټنې پیل کړي تر اوسه کومې وسله والې ډلې ذمواري نه ده اخیستې. قبایلی سیمو ته ستانه شوي زده کوونکي وایي چې د ډیرو احتجاجي مظاهرو باوجود حکومت دوی ته دوه کالونه تعلیمي وظیفې نه ورکوي. تېره ورځ د مومندو قبایلي سیمې د کالج یو زده کوونکي زیشان خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
موږ به ډېر احتجاجونه موکړو خو هغوی باوجود دغه ونه شوله. په شاور کې چې کوم درفات اوله دی هغوی ته میلاو شوي دي خو په جنسا کې چې کوم دی هغوی ته نه دي ورکړي.
خو بلخوا د فاټا سیکټر د تعلیم محکمه وایي چې د دغو زده کوونکو د تعلیمي وظیفې درخواستونه یې متعلقه ادارو ته لیږلي دي. د پاکستان وفاقي حکومت د هغه ډاکټر شکیل افریدی د دوه زامنو او میرمن نوم په اگزیکټ کنټرول لیست یا د ملک نه د بهر نه تللو کسانو په فهرست کې اچولی دی چې د حکومت په وینا د اسامه بن لادن په اړه یې امریکا ته معلومات ورکړي وو. د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل ډاکټر شکیل افریدی په 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وژنې نفس په جیل کې دی. هغه ته د وسلوالو ډلو سره د مرستو په تور د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل انتظامي د قید سزا اورولې ده. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه وایي چې په صوبه کې به هغو ښځو سره قانوني مرستې کوي چې وسن لري. تېره ورځ په کوټه کې په دې اړه جوړې شوې یوې غونډې ته نه پس مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد اتحادیې مشر عبدالغنی اډوکیټ وویل
دا پروگرام خاص طور پر د زنانو دفاره دی او هغه زنانی سیدی هغه توان نه لري دومره همت زرنسته د پیسو په حق لباندې دوی راستي په عدالت کې د خپل انصاف لپاره د خپل حق لپاره خبره وکړي.
په دې اړه جوړ شوی یو مرکز د یو غیر دولتي ادارې لخوا یاد اتحادیې ته حواله کړل شو. د صوبه سند اسمبلی تېره ورځ په ښوونځو کې زده کوونکو ته جسماني سزا ورکولو باندې د بندیز قانون منظور کړی دی. د دې قانون تر مخه به په هر هغه سزا بندیز وي چې ماشومانو ته درد ورکوي. دا قانون به په سرکاري غیر سرکاري د ماشومانو د روزنې ادارو سره سره په مذهبي مدرسو کې په یو وخت عملي کولای شي. د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ډلې سره تعلق لرونکي غړي مهتاب اکبر راشدي دغه قانون وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو. د قانون له مخه څوک هم چې د دې قانون سرغړونه کوي نو د هغوی پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی دی چې په ګرده نړۍ کې 900 امریکایي سفارتکارو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه فرمان سره اختلاف ښکاره کړی چې امریکا ته د کډوالو په ورتګ او همدارنګه د اوو هیوادونو چې په بنیادي توګه مسلمان هیوادونه دي په سفر کوونکو یې موقتي بندیز لګولی دی. سفارتکارو شکایت کړی چې د ولسمشر دغه فرمان د اسلامي هیوادونو سره د امریکا اړیکې خرابولی شي، د امریکا پر ضد حساسیتونه راپارولی شي او هغه کسان خوابدي کولی شي چې امریکا ته د ورتلو قانوني اسناد لري. دغه سفارتکارو دا هم ویلي دي چې دغه فرمان د امریکا هغو اقدارو ته هم تاوان رسوي چې دوی د تبعید خلاف دي، د انصاف پلوي او د تاوده هرکلی ویونکي دي. دوی وایي امریکا له دغو بندیزونو نه ډیره غوره ده. او وروسته خبر دا چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ نیل ګورسویچ د امریکا د سترې محکمې د قاضي په توګه نومولی دی. نوموړي دا کار د اسقاط حمل په وسلو د کنټرول د اعدام په سزاګانو او د مذهبي حقونو په مسایلو په محکمه کې د محافظه کاره اکثریت ته خوندي کولو په مخاطر سره کړی دی. د کولوراډو د استناف محکمې قاضي د امریکا په سنټ کې د تایید لپاره د جنجال سره مخ کېدای شي. تیر کال ریپبلیکن غړو ډیموکرات ګوند سره تړاو لرونکي ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوی تن نه و منلی. مشال خبرونو پای او زبتا سو د موسم حال او د کرن شو به رفت انجم نو واوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 روپے لس پیسې اخیستل کیږي او په 73 روپے دیرش پیسې خرڅیږي. یو یورو په 45 روپے 50 پیسې او په 48 روپے. یو پاوند په 44 روپے 50 پیسې اخیستل کیږي او په 45 روپے خرڅیږي. یو ریال په 28 روپے 22 پیسې او په 28 روپے 22 پیسې. یو درهم په 1.5 روپے 50 پیسې او په 1.5 روپے 55 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 25 پیسې او په 1 روپے 25 پیسې. په یو پاکستان روپے 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. اوس د موسم حال. د موسمیات محکمې د وینا تر مخه په راتلونکي څلورش غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې په ځینو ځایونو کې به وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 42 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 2 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال ملرفه تنجم نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان پوځ وایي د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید نظر بندي مقصد ملي ګټه ده. یو کارپو وایي القاعده مشر اسامه بن لادن په وژنه کې د امریکا په مرسته تورن د ډاکټر شکیل افریدی وکیل وایي بچی یې په شناختي کارډونو جوړولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د مومندو د کالج زده کوونکي وایي د پارټی سیکرټریټ کلنۍ وظیفې ورته نه دي ملاوې شوي. پونیس پروگرام د نړۍ رنگونه کې د فلمی نړۍ معلومات ورکوي. پروگرام پرګنه هم لرو له مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د پاکستان پوز ویلی چې د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ محمد سعید نظربندی د ملي ګټو پترس کې کړی دا او دا کار د دوی د پالیسۍ برخه دي. دا خبره د پوز د عامه اړیکو بیان میجر جنرال آصف غفور تر مازیګر په راولپنډی کې مطبوعاتو ته د معلوماتو ورکولو په وخت وکړه. نوموړي په خبري غونډه کې پر فاټا، کراچۍ او بلوچستان سربیره د افغانستان او هند په اړه هم د خپلې تګلارې معلومات ورکړل. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
په راولپنډۍ کې مطبوعاتو ته بریفینګ ورکولو په وخت د پوځ د عامو اړیکو د څانګې ویان میجر جنرل آصف غفور وینا وه. د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید نظربندي پالیسي فیصله ده چې په قومي مفاد کې شوې ده او دې لړ کې به نور معلومات په روانو ورځو کې رامخته شي. پوځ د عامو اړیکو د څانګې ویان د هند په اړه زیاته کړه، چا سره هم جنګ نه غواړو، ټولې معاملې د مذاکراتو د لارې هوارول غواړو، خو د پاکستان په عیسیت او وقار به خبره نه زغمل کېږي. میجر جنرل آصف غفور په وینا چې ځینې قوتونه نه غواړي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات سم شي او افغانستان کې امن پسی شي. دوی چې د نړۍ او د افغانستان سنجیده حلقې په دې خبره پوه دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې هر ممکنه کاروایی کړي.
پاکستان اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو.
دی وای پاکستان د دې خبرې خواہش لري چې افغانستان کې امن وي او د سولې پروسه د افغانستان په مشرۍ کې وي، خو موږ له خپلې خوا ته کار کول وي، افغانستان له به هم خپل طرف ته. د پوځ مشر به افغانستان ته ځي او دا د یو پلان برخه ده. څنګه چې د دواړو ملکونو ترمنځ خپل منسي رابطه وشي او ملاقات نیټه وټاکل شي، نو د پوځ مشر به افغانستان ته ځي. د پاکستان حکومت او پوځ کوشش ته چې په افغانستان کې د امن بحالۍ لپاره پاکستان څه کولی شي نو هغه به موږ کوو.
بھی کر سکتا ہے جس سے افغانستان میں امن بحال ہو سکے، قائم ہو سکے، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ.
پلو خبرو کې د پوځ د عامو اړیکو د څانګې ویان وویل چې په قبایلي سیمو کې د موثره پوځي عملیاتو د لارې د وسلوالو ټول پټنځایونه ختم کړی شوي دي. د کراچۍ حالاتو په اړه د پوځ د عامو اړیکو د څانګې ویان میجر جنرل آصف غفور وینا وه چې کراچۍ کې رینجرز 9000 عملیات کړي او ترهګرۍ، کلنګ او هدفي وژنو کې 90% کموالی راغلی. د دا هم وویل چې اوس بلوچستان کې حالات ښه شوي دي.
تاسو اوریدل د جماعت الدعوه ډلې او د فلاحي انسانیت مشر حافظ سعید نظربند کړل شوی دی او د هغه د نظربندۍ په اړه د هند خارجه دفتر وسویلي چې پاکستان لبه د وسلوالو پر ضد نور اقدامات هم کول وی. حافظ سعید د ګل په مخام په خپل کور کې سره د نورو څلورو کسانو نظربند کړل شوی دی. د هند لخوا په نوموړي تور دی چې ممبئی بریدونو کې لاس لري. رابعه اکرم خان له تفصیل سره.
د هند خارجه دفتر بیان وکاس سواروپ د بیان تر مخه چې د پاکستان د خاورې نه په هند کې ترهګری سي پیښې کوونکې تنظیمونو پر سمو مانو کې سخت کاروایی نه به دا ثابتېږي چې پاکستان د ترهګری مخنیوي په اړه سنجیده دی. وکاس سواروپ په وینا چې په وړه مشبه حافظ سعید او د نورو کسانو پر ضد کاروایی له دې نه وړاندې هم په ماضي کې کتل شوې ده. تېر مازدیګر د پاکستان پوځ ویلي وو چې د حافظ سعید نظربندي د دوی د پالیسۍ برخه ده او دا کار یې د ملي ګټو په ترڅ کې کړی دی. د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د ګل په ماښام نظربند کړی شوی وو او د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان خبریالانو ته ویلي وو چې دا اقدام یې د ملګرو ملتونو لخوا جماعت الدعوه د ترهګرۍ ډلې ګرځولو وروسته اخیستی دی. د پنجاب صوبې د داخله محکمې د نوټیفیکیشن تر مخه چې جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت د کتنې یا واچ لیست او دویم شیډول کې اچول شوي دي. د نوټیفیکیشن په وینا چې د تنظیم 15 مشرانو حافظ سعید، عبدالله عبید، ظفر اقبال، عبدالرحمن عابد او قاضی کاشف نیاز د ترهګرۍ اکټ کال 1999 تر لاندې په حفاظتي تحویل کې اخیستی شوي دي. د سیمه ییزو چارو کارپوه حسن اسکری وایي چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په اړه په پاکستان فشار هم و، خو پاکستان امریکا ته دا پیغام ورکول غواړي چې نوې انتظامیه سره
ملکی مفاد سے مراد یہاں یہی لی جائے گی نا کہ وقتاً
ملکی مفاد نبا مطلب دل تدا اخستے کی گی چې وخت په وخت په پاکستان د امریکا لخوا فشار دے چې د داسې تنظیمونو هلې ځلې کنټرول کړی شي. دا وخت د امریکایي انتظامیه بدله شوی او نوې حکومت راغلی دی، نو هغوی ته دا پیغام ورکول چې پاکستان ورسره کار کول غواړي، ځکه پاکستان دا ګام اوچت کړو او دا ښایي چې پاکستان نړیوالو پریکړو په رڼا کې تلل غواړي. نو د پاکستان لخوا د امریکې په اړه په دې خبرو پوهیږو.
پخوانی د قانون وزیر او د قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی وایي چې په ترهګرۍ کې ککړ ډلو پر ضد کاروایی پکار ده، خو د دې خلاف مقدمه هم پکار دي.
وخت پکار وا اوس وخت تیر شو، اوس اوپن ٹرائلز پکار دي. نه دا غلطه خبره سره 1900 پټ پټ سیکرټي توایز مسره دا مواد دا اوپن ٹرائل پکار دي. دیشو دي عدالت ته راواله کم انټی ٹرائلزم کورٹس دی الته کې پکار دي، ٹرائلز پکار دي، ټول ریتم موقع ملاوي شي.
تیرہ ورځ جماعت الدعوه او د فلاحي انسانیت مشر حافظ سعید نظربندۍ په اړه د پاکستان په مختلفو ښارونو کې احتجاجونه هم شوي دي. واضح دي وی هند په کال 2008 کې ممبئی بریدونو ذمہوار حافظ سعید ګرځولې وو. پاکستان نه د نوموړي پر ضد د کاروایی غوښتنه کړې وه. امریکا په کال 2012 کې د ممبئی بریدونو له وجې د حافظ سعید د سر قیمت $10 ملیون لګولې وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د وفاق کورنو چارو محکمې د اسامه بن لادن په وژن کې د امریکا په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی د هغه میرمن او دوه زامنو نمونه په ای سی ایل کې اچولې دي، یعنی دا غوي د هیواد نه بهر تلو باندې بندیز لګول شوی دی. خو بیا د ډاکټر شکیل افریدی زامن قومي شناختی کارډ هم نشي جوړولې چې له وجې غوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د شکیل افریدی وکیل وایي د پلار له وجې بچو ته سزا ورکول د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. تفصیل خالد خان پر رپورٹ کے دے.
پیښور کې د ډاکټر شکیل افریدی یو وکیل په وینا د شکیل افریدی زامن په دې بنیاد خپل قومي شناختی کارت نشي جوړولې چې د هغوی د پلار نوم یې په ای سی ایل کې اچولې دي او هغوی اوس تعلیمي ادارو کې داخلي او نور بنیادی اسانتیاګانو نه محرومه ساتل کیږي. دا کمر ندیم ایډوکیټ په وینا مرکزی حکومت ډاکټر شکیل افریدی دا غ میرمن او دوه زامن د هیواد نه بهر تلو باندې بندیز لګولې دي، خو دا دې سره سره هغه زامن قومي شناختی کارت جوړولو کې ستونزو سره مخ دي.
اغه دوه هغه تر څو کالو نه برش ولې نو اغه شناختی کارت لپاره اپلای کولا چې څو وخت اغه شناختی کارت لپاره نادر افسرو ته لاله نو الکا وتغیول چې تاسو د پلاټ نوم چې کوم یې سیل کې جوړ شوی نو تاسو شناختی کارت موږ نه جوړو نه شو جوړولې.
ډاکټر شکیل افریدی چې د تیر شپږ کالو نه د پیښور په سنټرل جیل کې بندي واندې چې د اف سی آر د قانون لاندې خیبر ایجنسی انتظامی ورته د درویش کالو د کیس سزا اورولې ده، خو بیا هغه د دغه سزا په ضد په یو عدالت کی اپیل جمع کړی دی. دا شکیل افریدی وکیل کمر ندیم وای چې دا شکیل افریدی خپل شناختی کارت هم د 1300 کالو نه ختم شوی دی او هغه نوې شناختی کارت نشي جوړولې، خو بیا د پوینا د شکیل افریدی د جرمونو سزا دا هغه میرمن او بچو ته ورکول د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. دغه شان د ډاکټر شکیل افریدی رور جمیل افریدی رسنو ته ویلی دی چې داغه وریرونه زیم خان او مانور خان اوس زلمی شوی دی او هاغوی د قومي شناختی کارت د نشوالي په وجه تعلیمي ادارو کې د داخلي او نور ستونزو سره مخ دي. دا رسنو تر مخه د شکیل افریدی رور بعد دغه فیصله خلاف پیښور های کورټ کې اپیل جمع کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پختونخوا لړپوړو صوبایي چارواکو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د بجلی په مد کې دوی ته خپلې پاتې پیسې زر تر زره ورکړي. په دې اړه تېره ورځ په پېښور کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید اډوکیټ په مشرۍ کې د صوبې د خزانې او قانون ادارو لړپوړو چارواکو یو غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو له وفاقي حکومت د قومي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سي د اعلان غوښتنه هم وکړه. د غونډې د فیصلو په اړه دا مشال ریډیو خبریال خالد خان له مظفر سید سره خبرې کړې او دا رپورت یې را لېږلې چې تاسو پام ورته راګرځوم.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل باید چې مرکزی حکومت صوبو ته مرکزی محاصلو کې پل برخه د پاره نوې کامی فایننس ایوارډ اعلان کړي او پختونخوا صوبې ته د بجلی په مد کې پاتې پیسې په وخت ورکړي. ګانی دوی د دې خلاف عدالت ته هم تللی شي. دا پختونخوا د خزانه وزیر اویل چې مرکزی حکومت د صوبو د برخونه گلگت بلتستان کشمیر او قبایلی سیمو ته وسایل ورکول غواړي. دا یو پختنې په جواب کې مظفر سید اول موجوده ان اف سی ایوارډ کې د صوبو برخه 50% او د مرکز برخه 30% ده، او بیا مرکزی حکومت پختونخوا ته د ترخګرې د مخنیوي په مد کې او د غربت په بنیاد زیاتې پیسې هم په روان مالیکال کې ورکړي. دا یادونه ده چې تیر ان اف سی ایوارډ د پاکستان پیپل پارټي حکومت کې اعلان شوی او بیا موجوده حکومت دغه ایوارډ د محاصلو د تقسیم لپاره غوځولو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې په قبایلي سیمو کې د بیا رغونې عمل په تیزی سره روان دي، خو ځایي ولس د حکومت دا ادعا ردوي او وایي چې له کډوالې وروسته خپلو سیمو ته پر بیا ستنېدو سربیره د ژوند له یو شمېر بنیادي اسانتیاوو بې برخه دي او د حکومت لخوا د بیا رغونې پروسه ډیره رو روانه ده. دا چې د فاټا لپاره ځانګړي شوي په اربونو روپۍ په څه او څنګه لګېدلې دي، مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د څه د پاسه یوې لسیزې د نامنۍ نه پس دا مهال د دغو سیمو ولس خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دی. که څه هم حکومت دغه ولس سره ژمنه کړې وه چې د دوی په سیمو کې به د بنیادي ډانچې لکه سړکونو، سکولونو، د سکولو د اوبو، د بجلۍ او د صحت د سهولتونو د بیا رغونې عمل د ستنو شوو خلکو رسېدو سره سم کړي، خو د شمالي وزیرستان د تخیلو سره تعلق لرونکي اورنګزیب خان وایي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو سره امن خو بشپړ شوی دی، خو د ده په خبره نور سهولتونه د نشت برابر دي.
بجلی کار شروع کړی، روډونه بجلی دا لکه ټیک دي، مطلب گزارا کوي، خو بجلی ای نه، مطلب دا ټیکړې را خو راځي نه بجلی ای نه، مطلب ورځ کې یو غنټه دوه غنټې دونه بجلی راشي. صرف میران شاه کې سکول کلاو کړی دی، گورنر ماډل سکول دی، خو بار راغه یو سکول دی، هغه نه لږ نور سکولونه چې دي هغه یې فنکشن شي نه دي. هسپتال کې کوم ایچ یو ایجنسی هډ کوارټر هسپتال میران شاه او میرالی ټی ایچ یو چې دی، دا فنکشنل کړی دي، خو لکه خلکو ته دا دي چې پکې دغه نشته، نه پکې ډاکټران پوره دي او نه پکې میډیسن شته. یو انده چې ایکس رې کوم باندې دي ضرورتونه چې دي هغه شیونه پکې لا اوسه سورې فنکشنینګ نه دي پوره. د سکول اوبو هغه خپل خلکو چې کوم دغه دي خپل مدد آپ په تحت لکه دغه یو پراپر دغه تنظیمات نشته.
خو په فاټا سیکریټریټ کې د بیا رغونې د ادارې مشر شکیل اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د بیا رغونې لپاره چې کومه د اتیا عرب روپو تخمینه لګولې وه، په هغه کې دوی ته د سکولونو، سړکونو او روغتونونو د بیا رغونې لپاره سلویخت عرب روپۍ ورکل شوی دی. خاغلی اقبال زیاتوی
کیا عرب کے آگے سلو عرب چلے مونگ کا ریلیز کری دی فاٹا سیکریٹریٹ کا، اور مونگ مختلف مدوں کے تقریباً 10 ارب روپے چلے کنا آگے صرف کورونا دوارا ریلیز کری دی فاٹا سیکریٹریٹ کا. آگا پنجو والا ایجنسوں کی ماتا ستوے چیز آگا ڈسٹریبیوشن کی لگیا دے دگا سے 8 ارب روپے چلے ریبیٹیشن کے ورک کرے دے حکومت پاکستان اسا پورے پنجو ایجنسوں کے لگے کہ زیادہ تر کار چلے نارتھ اور ساؤتھ کے شوے دے کتا سو چلتا نارتھ نہ میرلی نہ میران شاہ نہ چلتا دا سے انٹرویو کے خل کو نہ آگا بتا سو چلتا
بلخوا د شمالی وزیرستان نه د پارلیمان منتخب غړی ملک محمد نذیر وایي چې که څه هم حکومت د بیا رغونې د کارونو دعوه کوي، خو د ده په خبره حکومتي کارکردګي د ولس د اطمینان مطابق نه ده. د پاکستان حکومت ویلی دی چې سو میاشتو کې بعد قبایلی سیمونه بې کوره شوي ټول کډوال ستانه کړي او په سیمه کې به د بیا رغونې عمل کې تندی راولي.
دا سمشال ریډیو ته وایي د قبایلی سیمه مومند ایجنسی د کالجونو زده کوونکي وایي چې هغوی ته د فاټا سیکریټریټ لخوا کله نه وظیفه یا سکالرشپ نه دی ورکړل شوی. دغه زده کوونکو ته به هر کال له 3000 بیا تر 5000 روپۍ پورې کله نه سکالرشپ ورکول کېده چې له 13 کلونو راهیسې ورنه محرومه دي. زده کوونکي وایي چې هغوی به په دې پیسو د کالج امتحاني داخلې کولې او د کتابونو خرچ پې پوره کو. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
سرفراز محمد د یکاون کالج د 12 جمعه د کون کړي او وی ویل
سیکنډ ایئر کې بیا هم ورته اپلای کړی دا خوده دی هم لا څه پته نه لګیږي. د فرست ایئر هغه هغه هو تقریبا چې کال برابرې کې څنګه نه غوړل سیکنډ ایئر هغه هم لا هم نه راغلي. موږ خو د پېښور پر اسلام مخه ته احتجاج هم کړو دې په 12 کې چې موږ دې ځان ملو کړی شي، خو بس بیا په هغه باندې څه عمل درآمد ونه کړی شو نه نه ملو شو.
زیشان خان وایي چې هغه له کالج خرڅونه له کور ورکړل کیږي، ولې ډیر ملګری په خپل مزدوري وکړي چې ګنه د کالج داخلي او نور خرڅونه پوره کړي.
چې کوم یاره پوره کمنه نه شو موږ به ډیر احتجاجونه موږ له فاغي به وجود دغه ونه شو. له شاور کې چې کوم در فاته ولد یو وي د ملو شو د مبا ځنسا کې چې کوم دی وي کنه دی ورته.
باسط خان هم د 12 جمعه زده کون کړي او هغه د حکومت غوښتنه وکړه چې باید هغه ته د سکالرشپونو پیسې ورکړي.
او جی ایڈمیشن فیس هم ته جمع کړي او باندې سب 12 میډیکل والا نو ډیر
جمع کر او دغه سکالرشپ چې د 3000 تر 5000 روپو پورې زده کوونکو ته ورکړل کیږي. نو تعلیمي محکمه محمد جنسی وایي چې هغوی د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د دغه زده کوونکو د سکالرشپونو فارمونه لیږلي دي، خو پرډیکل انتظامی وایي چې دغه زده کوونکو لپاره د سکالرشپونو پیسې کمې راغلي وي، نو هغوی دغه فایلونه یو وار بیا تعلیمي محکمې ته استولي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، محمد جنسی.
په بلوچستان کې د حج لپاره سعودي ته د خلکو د لیږلو یو اتحادیې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په شخصي څانګه کې دې د حجیانو کوټه یا برخه زیاته کړل شي. د اتحادیې غړو تیره ورځ په کوټه کې د یوې مظاهرې پر مهال ویل چې د حج لپاره ټاکل شوې د بلوچستان صوبې اوسنۍ برخه ډېره کمه ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې راکوي.
د حج پروګرسیو اتحادیه لخوا د کوټ پرس کلب مخته و احتجاج مظاهره وسوه. دغه اتحادیه هر کال په شخصي څنګ کې خلک واشته لجدوي. د مظاهره پر مهال مظاهره چانو نه هواز په لاسونو کې پلی کارډونه نیولې وو، بلکې دوی د حکومت په ضد صدا شعارونه هم ورکول. مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې نه هیواز د بلوچستان د حجانو په برخه کې د زیاتوالي وکړل سي، بلکې دغه برخه دي د برابرۍ پر بنسټ باندې په شخصي کمپنیانو کې وبلشل سي. په دې ترڅ کې د مظاهره چانو یو مشر شاهجان خلیل و خبري عالم ته صدا شو وویل،
د احتجاج موږ د پاره کوو چې موږ د منستر سره وزارت وزیر بورډ سره موږ رجسٹرډ یو د 2012 نه، او موږ د کوټه نه راکړي او هغه خلکو لپاره ورکړي چې کومو اګریمنت ختم شوی دی، کومو هغه سره نور ختم شوی دی. په دې سلسله کې موږ د خبرم کړی دی، مشاورت هم ورسره کړی دی، موږ دا مطالبه کوو چې زموږ کوم حق ته مو خپل حق راکړي شي.
بل خو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا ویل شوی دی چې پروان کال کې به د ټوله هیواد څخه نږدې 1,80,000 کسان واشته ولېږدوي. په دې کې به لویه کچه د هغه اجانوي څوک چې د حکومت تر انتظام لاندې حج کول غواړي. دلته خبر د یادونې وړ ده چې د تیر کال په مقابل کې دا کال د سعودي حکومت د پاکستان د اجانو برخه یا کوټه څو چنده زیاته کړې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دا تیرو ورځو کې د خیبر پښتونخوا په مانسیر ضلعه کې یوه ښځه او د پنجاب په پنډی ښار کې یوه ماشومه د شخصي دښمنۍ له وجې سوځول شوي او وژل شوي دي. په دواړو پیښو کې پولیسو ملزمان نیولي دي او د قضیې په اړه نورې پلټنې روانې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رفت انجم راکوي.
د مانسیر ضلع د چټاوټه تانې سچو تاریخ خان مشال لډیو ته وویل چې انیلی بیبین کور ته د نهي پورې سهار 4:00 دوه کسان ورغله او انیلی بیبی د کټ سره تړلو پس وسوځوله چې د هغه وروسته یې ساور کړی.
دا د ذاتی دښمنۍ پیښه ده. د کوم جینې چې وژل شوی د دې خاوند وړاندې د قتل په کیس کې په جیل کې دی. د دې پیښې په اړه د وژل شوي ښځې زوی په باقاعده توګه د ملزمانو پیژندګلو کړي. هغه موږ ته وویل چې د دې د مور سره چې د شپې دوه کسان راغلل او د مور یې کټ سره وتړله اوس وزوله. نو د ماشوم په پیژندګلو موږ دغه ملزمان نیولی دي. د کیس په اړه نورې پلټنې روانې دي او د پیښې ځای نه ثبوتونه هم ترلاسه شوي دي.
یوه بله د سوزیدو پیښه د پنجاب پنډی ښار کې رامخته شوې، چېرته چې د ذاتي دښمنۍ په بنیاد 9 کلنه ماشومه ایرن سوزولی شوې ده. د پولیسو تر مخه د ماشومې 50% بدن سوزیدلی دی چې کوم اوس هولی فیملی هسپتال کې داخله کړې شوې ده او د کیس په اړه نور تفتیش روان دی. په ذاتی دښمنو کې د ښځو د انتقام نښه جوړېدو په اړه د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان چارواکي کامران عارف وایي دا قسمه پیښو لپاره لوړاندې قوانین او سزاګانې موجودې دي، خو که کمې دي نو په هغې د عمل درآمد کولو دی.
زموږ معاشره کې تر اوسه پورې ذاتی دښمنانو کې به زنانا نه ټارګټ کېدې. دا زموږ لکه کوم سوشل چینج را روان دی، دا زما خیال دی، دا د هغې نتیجه ده. دې ته جیز لا جس نشته، دا خو قتل دی او هغه امپلیمنٹ کول غواړي. نو قانون جوړول تشنی قانون باندې عمل درآمد هم پکار دی، او خاص کر داسې کیس کې چې کوم کې لکه ډېر خوف او حراس پیدا شي، یو کې ماشوم ټارګټ شوی ده. نو دا لکه چایلډ پروټیکشن دا خو زیات ضروري دی چې حکومت ته ډېر دغه سره وګوري. موږ د چایلډ پروټیکشن هیڅ میکانیزم نشته کشتن، نو هغه د نه کېدو برابر.
تیر کال 2014 کې د ملک په مختلفو برخو کې د خزر سوځولو پیښه رامخته شوې وي. تیر کال اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا هزارې ضلع ابتآباد ښار کې د یو جرګې په فیصله امبرین نومیجنې ته اول زهر ورکړل شوی وو او بیا یې د وژلو وروسته سوځولې وه. هم تیر کال د مئی په میاشت کې پنجاب صوبې مری سیمه کې د رشتې نه په انکار کولو 15 کسانو د یو سکول استاد تشدد او سوځولو پس جوړې کندې ته غورځولې وه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له مجید بابر اورو.
د پاکستان د پوز ویان وای حافظ سیدی د ملي ګټو لمخې نظر بند کړی دی. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور پرون په راولپنډی کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د حافظ سید نظربندي د دوی د پالیسۍ برخه ده او دا کار یې د ملي ګټو په ترڅ کې کړی دی. نن سهار په خوست ښار کې ملي لوبغالي ته نږدې دوه پرله پسې چاودنو درې ماشومان او پنځه پولیس ټپیان کړي دي. تر اوسه کوم وسوالې ډلې ذمواري نه ده اخیستې. قبایلی سیمو ته ستانشوي زده کوونکي وایي چې د ډیرو احتجاجي مظاهرو باوجود حکومت دوی ته دوه کالونه تعلیمي وظیفې نه ورکوي. خو بلخوا د فاټا سیکټر د تعلیم محکمه وایي چې د دغو زده کوونکو د تعلیمي وظیفې درخواستونه یې متعلقه ادارو ته لیږلي دي. د پاکستان وفاقي حکومت د هغه ډاکټر شکیل افریدي د دوه زامنو او میرمن نوم په اگزیکټ کنټرول لیست یا د ملک نه د بهر نه تللو کسانو په فهرست کې اچولی دی چې د حکومت په وینا د اوسامه بن لادن په اړه یې امریکا ته معلومات ورکړي وو. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه وایي چې په صوبه کې به هغو ښځو سره قانوني مرستې کوي چې وس نه لري. د صوبه سند اسمبلی تېره ورځ په ښوونځیو کې زده کوونکو ته جسماني سزا ورکولو باندې د بندیز قانون منظور کړی دی. د دې قانون تر مخه به په هر هغه سزا بندیز وي چې ماشومانو ته درد ورکوي. دا قانون د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سره تعلق لرونکي غړي مهتاب اکبر راشدي وړاندې کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی دی چې په ګرد نړۍ کې 900 امریکایي سفارتکارو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه فرمان سره اختلاف ښکاره کړی چې امریکا ته د کډوالو په ورتګ او همدارنګه د وو هیوادونو چې په بنیادي توګه مسلمان هیوادونه دي په سفر کوونکو یې موقتی بندیز لګولی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس به په هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه کې تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام تاسو لپاره ګل ایاز جوړوي. د دې پروګرام پس یو بل اونیز خبرونه پرګنې لرو چې انیسا اجمل یې تاسو لپاره راوونه تیاروي. راځي چې ورته وښو.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. کله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. د لومړي تاسو خبرون چې په انټارټیکا کې موجود د نړۍ لس لوی د واوري کټان کې یو ماتیدو ته نږدې شوی دی او په دې کې درز لا نور زیات شوی دی. لارسن سي نومي د واوري کټ په درز کې د جنوري لومړۍ نیټې نه لس کیلومتره اضافه شوې ده. ساینسدانان وایي کچري په دې درز کې نور شل کیلومتره اضافه وشي نو د واوري دغه غټ به جلا شي. د واوري دغه غټ رغبه د برتانیا ویلز علاقې عمره ده. د دغه واوري غټ ټوله رغبه 15000 کیلومتره ده. لارسن سي د واوري غټ د انټارټیکا په شمال کې ده او د دې پندواله 3.5 متره ده. د سروې تر مخه کچري د واوري غټ مات شي او یا بیل شي نو دا به په ټوله شمالي برخه ډیره زیاته اغیز ولري. سوازي کې موجود موجودینو تر مخه کچري د واوري دغه غټ مات شي نو په ټوله شمالي سیمه کې د نورو غټانو د ماتېدو خطر هم زیاتې دي شي. په لارسن سي کې موجود درز باندې ساينسدانان له ډېرې اوږدې مودې راهیسې تحقیق کوي. د یادې غونې وړ ده چې په 1995 کال کې لارسن اے او بیا په 2002 کال کې لارسن بی د واوري غټان هم د انټارټیکا شمالي علاقو کې مات شوي ول. ساينسدانان وایي د واوري غټانو کې درز یا ماتېدل یو جغرافیایي عمل دی او په دې کې ماحولیاتي بدلون سره په ښکاره څه تعلق نشته. خو ساينسدانان دا هم وایي چې له دې سره د انټارټیکا منظرې کې بدلون راتللی شي. د ساینسدانانو په خیال په سمندر کې د اوبو د اضافي له وجې د ځمکې زیاتره برخه د سمندر اوبو لاندې راتللی شي. په همدې موخه د ټوکیو سره تعلق لرونکي یو وخت کمپنۍ د سمندر لاندې د ښارونو جوړولو کار شروع کول غواړي. کسونګ تر اوسه پورې د اوبو لاندې د ښارونو جوړولو منصوبه نه ده وړاندې شوې خو کمپنۍ ویلي چې د اوبو لاندې ښار جوړولو باندې به تر 14 ارب ډالر پورې لګښت راشي. کچري دغه کمپنۍ په دې منصوبه کار شروع کول غواړي نو په لومړي پړاو کې به په پلازمېنې ټوکیو کې په ساحل
تر شپاړ زره فوټه ژور د ښار جوړولو کار پیلوي. د دې لپاره به د سمندر لاندې لوی ټرباینز لګول کیږي چې د سمندر له څپو نه بجلی جوړ کړي، او د دې ترڅنګ تر 9 میل پورې یو لوی ستنه به هم جوړوي. په هغه ښار کې تر 500 پورې کسان به اوسیږي. د اوبو لاندې ښار کې به د ژوند بنیادي ضرورتونو ټول سهولتونه موجود وي. د کمپنۍ تر مخه د ښار ډیزاین به ماحول دوست وي، او په دې کې 100% توانایي به متبادل وسیلو څخه راځي. د کمپنۍ تر مخه که چېرې په دې منصوبه کار شروع شي، نو د اوبو لاندې ښار به تر 2023 کال پورې مکمل شي. ساینسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي چې په ځناورو شوي تجربو نه معلومه شوې چې په بدن کې د کینسر ناروغۍ 15-18% خورېدو مخنیوی ممکن دی. په عمومي توګه د کینسر رسولې د بدن نورو برخو ته خورېږي، او دا عمل د 90% خلکو د مرګ سبب جوړېږي. په نیچر روبي مجلې کې خپور شوي تحقیق تر مخه په بدن کې مدافعتي نظام کې بدلون سره د سرمن کینسر سږي پورې خورېدل محدود کېدلی شي. د کینسر ریسرچ پی یو کې ویلي چې نوي تحقیق په مرسته به د کینسر ناروغۍ درملنې کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه شي. په چین کې 2000 کاله مخکې کاغذ ایجاد شوی و، خو اوس دغه هیواد عام چیزونه یو نوې طریقې سره نړۍ ته معرفي کوي. د شنګای انسټیټیوټ آف سیرامکس د نړۍ لومړی داسې کاغذ جوړ کړی چې نه پرې اور اثر کوي او نه هم اوبه. دغه کاغذ به د اوبو نه هم محفوظ وي، او د دې ترڅنګ تر 200 ډیګري سینټیګریډ کې هم دغه کاغذ خوندي پاتې کیدی شي. د محققینو تر مخه له هغه کاغذ نه جوړ شوي دستاویزات تر پیړو پورې خوندي پاتې کیدی شي. د محققینو دغه ډلې په 2008 کال کې په دې ټکنالوژي کار شروع کړی و، او تمه څرګندېږي چې په راتلونکي 3 کلونو کې به دغه کاغذ د خرڅ لپاره وړاندې شي. دا کاغذ به د نورو کاغذونو نه ګران وي. د ټکنالوژي په نړۍ کې ورځ تر بلې نوي ایجادات کېږي، او دې ترڅنګ موجوده ټکنالوژي هم وده مومي. د رابطو مشهور اپلیکیشن واټس اپ په ټوله نړۍ کې خلک زیاتره کاروي. اوس به دا انټرنیټ نه بغیر هم د پیغام لیږلو جوګوي. په آیفون کې د واټس اپ کاروونکي به کولی شي چې آفلاین یعنی بغیر له انټرنیټه پیغام ولیږي. د دې نه وړاندې په انډراید سمارټ ټلیفونز کې دغه فیچر تیر کال د جون په میاشت کې معرفي شوی و. په ټوله نړۍ کې د جنوري او فروری میاشت د سینما د ایوارډزو میاشت وي. په دې کې د هالیوډ مشهور آسکر ایوارډز لپاره نامزدګانی اعلان شوي دي. د دې نه وړاندې ګولډن ګلوب ایوارډز دستوره شوي وه. د اکیډمي ایوارډز آسکرز دستوره به د فروری په 26 نیټه کېږي. د 9 اتم آسکر ایوارډز کې دا وار فلم لالا لینډ تر ټولو زیات 14 سانګو کې نامزدګانی ترلاسه کړې دي. فلم لالا لینډ یو رومانوي او میوزیکل فلم دی. فلم لالا لینډ په ګولډن ګلوب کې هم تر ټولو زیاتې نامزدګانی لاسه کړی وی، او ډېر ایوارډونه هم ګټلی وو. په آسکر ایوارډز کې تر ټولو غوره فلمونو برخه کې 9 فلمونو نامزدګۍ شوې دي. په دې کې د لالا لینډ نه علاوه د منشیاتو ښکار یو امریکایي ریاست میامی کې د یو تور پوستي ځوان په ژوند جوړ فلم مون لایټ، د وتلي اداکار میل ګیبسن د هدایتکار په توګه فلم هیکسا ریج، ساينس فکشن فلم ارایول، مانچستر بای د سی، هیل اور های واټرز، د اداکار ډینزل واشنگټن د هدایتکار په توګه فلم فینسز، هیدن فیګرز او لاین شامل دي. I was the film in Alay Khabari.
My name is Bond.
Kamita Mavio.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
No.
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سپلټ په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 500 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ایکس 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 دی ریټرن آف زینڈر کیج دی چې د 80 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هیډن فیګرز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 85 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار شاہ رخ خان فلم رئیس په لومړي نمبر دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم د ریتک روشن قابل دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم اوکے جانو دی چې د 2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز ترانسفارمرز د 5 فلم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر مایکل بی جوړ کړی دی، او دا د دې سیریز آخري فلم دی. د ترانسفارمرز په خوانی 4 فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د نوي فلم نوم ترانسفارمرز دی لاست نایټ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو مارک وولبرګ، سټانلی چوچی، انټونی هوپکنز او نورو کار کړی دی. دا ساينس فکشن فلم دی. فلم ترانسفارمرز دی لاست نایټ به د جون په 28 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
Through the ages, without sacrifice, there can be no victory. Two species at war.
That you have the most.
One flesh.
Beautiful face.
One metal. Up to Optimus Prime has left us 100 billion trillion planets in the cosmos. You want to know, don't you? Why they keep coming here?
I want to stay, and I want to fight them.
And now, two worlds colliding.
The operation's over.
We're not giving up, okay?
Only one survives.
د هالیوډ سینما دو وتلې اداکارانو ټام کروز او رسل کرو نوې فلم دی ممی دویم او مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن او ایڈونچر فلم دی. فلم دی ممی به د جون په 9 نمایش لپاره وړاندې کیږي. سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم جولی ایل ایل بی 2 دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیہ فلم دی. پدی عنوان لمړی فلم کی ارشد وارسی کار کړی وو. په فلم کې اکشے کمار وکیل بی، خو خپل کار په سنجیده توګه نه کوي، خو په یو مقدمه کې انصاف ورکول لپاره له خلوص سره کار شروع کړی. پدی فلم کې هما قریشی هم کار کړی دی. فلم جولی ایل ایل بی 2 به د فروری په 10 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
125 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں صرف 21,000 جج ہیں. 3.5 کروڑ سے زیادہ کیسز ہمارے کورٹس میں پینڈنگ ہیں، لیکن پھر بھی جب کبھی اس دیش میں دو لوگوں کے بیچ کسی بات پہ کوئی وواد ہوتا ہے تو آدمی ایک دوسرے سے کیا کہتا ہے؟ آئی ول سی یو ان کورٹ.
میں نے سارا کیس پڑھا، بڑی بے انصافی ہوئی اس کے ساتھ.
تو جا اور جا کے سچ کو ثابت کر دے.
کیس سے جڑی ہوئی کوئی بھی ڈیٹیل باہر لیک نہیں ہونا چاہیے.
تیمک ہے جناب، یہ تیمک ہے. کھوکھلا کر دے گا سارے سسٹم کو، پتا بھی نہیں چلے گا. کچھ تو لحاظ کرو میرے ماتھر صاحب، کچھ تو لحاظ کرو دیش کا.
ہندی سینما دو مشہور اداکارانو نصیر الدین شاہ او ارشد وارسی نوی فلم ارادہ لمڑے شروع خور شوی دی. په فلم کې د یوې چاودنې پلټنې لپاره ځانګړی ټیم جوړ شي چې مختلفو خطرونو سره مخامخ وي. دا فلم به په روانه میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
چلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر راپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا، آگے مقدر آپ کا ہے.
آپ کو یہاں کیس بند کرنے کو بلایا، چپ چاپ بنا وائس میل کے یہ کیس پیم میں ڈال دیا.
جنگل میں صرف ایک شیر ہوتا ہے اور شہر میں صرف ایک خلیفہ، باقی جو ہوتے ہیں وہ صرف ہوتے ہیں.
ریورس بورنگ کے اسٹیڈیا کا نام ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. اس زہر کی ان لوگوں کو عادت سی پڑ گئی ہے. دیٹ از گڈ فار مائی بزنس.
جتنا زمین کے اوپر ہے نا، اتنا ہی زمین کے نیچے ہے.
کون ہی گیہوں کو مٹا سکتا ہے؟
شاعری میں آپ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں.
کیا چاہتے ہیں؟
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن په پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه اوریدونکو داونه په خبرونه کې په خبر پښتونخوا او فاټا کې د مختلفو مذهبونو پر پوخانی او آثارو خبرې کوو. لرغون پوهان وایي پښتونخوا د لرغونی او آثارو یو خزانه ده چې پکې د بدمت، زرتشت، هندو او دغه سي د مختلفو مذهبونو آثار موندل شوی دي. تاریخ پوهان وایي د خیبر پختونخوا سوات سیمه چې د بود مذهب یو مرکز پاتې شوی دی او ویل کېږي چې چین او تیبت ته بود مذهب هم له سواته تللي دي. د سوات په منګوره کې د بود کدې، د بریکوټ، نجیګرام او اوډیګرام کې د بود مت آثار او د ایلم د غر د پاسه د رامچندر تخت، ګندارا او د هندو شاهي دور څرګندونه کوي. دغه سي په شاباس ګړې، تخت بیې او سبابې کې هم د مختلفو مذهبونو آثار موندل شوی دي. په پیښور کې لرغون پوها ډاکټر ظهور دورانی په خیبر پختونخوا فاټا کې د تاریخي آثارو په اړه وایي.
دغه ډیر څه ملاو شوی، تخت بای نه ملاو شوی دی، سری بالول نه ملاو شوی دی، بت کلا دا، نیمو ګرام دی، ګل کدا دا، تخت بای دی، بیا شاباز ګړې دا، بیا دا هند دا، بیا دا پیښور دی، بیا دی خوازیز ډیر دی، بس وابه کې دی، مردان نه ایست علاقہ دا، بنو ته لاشه دا، سي دی خان ته لاشه دا، کو ډیر زینو کې دا کار شوی درسو د دې کالو کې ډیر کار شوی دی. د کې هیڅ شک نشته چې سوات ډیر لکه ګرانې علاقہ دا، په خاري په سوات کې زر یو نیم زر برابر بودیست مونیسټریز او بودیست پیکور خزانہ پٹراسی کوہاٹ کے داسی بنو کے داسی ڈیائی خان کے داسی زنگ پتے خیبر کے ڈیر زین جی اور زمانے کے دا علاقہ دا بدھزم مرکز ہو دا اسٹوپاس اور دا پیکوڑاس دا مانسٹری شدید بڑا لڑکی زنگ صبح کو ڈیرا قسمت صبح دا چپدی کے ڈیرا کٹا خزانہ دا.
د دې ترڅنګ د رستیو کې په قبایلی سیمه خیبر جنسی کې شاوخوا ډیر شزره کاله پوخانی آثار ترلاسه شوي دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د لرغونی او آثارو محکمې او پیښور میوزیم مشر ډاکټر عبدالصمد وایي په خیبر جنسی کې د دوی د یوې سروې تر مخه شاوخوا ډیر شزره کاله پوخانی آثار موندل شوي. ډاکټر صمد وایي دغه لرغونی ځایونه یوازې په جمرود سیمه کې موندل شوي دي او ممکنه ده چې د خیبر جنسی په نورو سیمو کې هم ورته آثار موجود وي.
لوجیکل نظر څخه ډېر زیات غټه کامیابی ده چې کله مونږ شروع کړی وو نو تقریبا اته نه وو ملکونو نه مونږ ته رابطې شوې دو او ډېر زیات انتظار کې چې دلته کې مونږ ته سم ملاويږي، آثار ملاويږي. بت مت آثار پکې ډېر زیات دي، د انګریز دور دي، د سکانو پیریډ آثار دي پکې، د انسان چې کله په غار کې اوسېدو هغه ټیم آثار دي پکې.
ویل کېږي چې د خیبر جنسی په جمرود کې موندل شوي دیرش زره کاله پخواني آثار په خیبر پښتونخوا فاټا کې تر ټولو لرغوني آثار دي. په اسلام آباد کې د ایشین سیولایزیشن مجلې مدیر او په قائد اعظم پوهنتون کې د ټیکسلا انسټیټیوټ مشر ډاکټر غنی الرحمان وایي د خیبر جنسی یو شمېر قبایلي سیمې ډېر زوړ تاریخ لري او په جمرود کې رستي دریافت ډېر مهم دی.
دا دی ریسنٹلی بالکل دا ٹیکو چې دا میاشت دوه مخکې دی دا غوښوره کړې و سروې او د دې ټیم بدلو روزانه او دی دا سروې کړی دا. نو دا ډېر ریش علاقه ده ځکه چې په دې کې لکه دا ډېر پخوانه لکه زموږ د قبایلي علاقه چې دن دا دې ته هر څوک رسیدلې، مطلب زموږ په پاکستان کې چې لومبې کم کار شوی دی دا انګریزانو کړی دی یا نور چې ته یورپینز کړی دی، خو اخی وس نشی راتلی لکه حالات سنیدی نو دغه شانتی دغه علاقه چې ون دا ډیر نګلیکټډ و دا دي چې کوم کارو کو نو دا راکشل تر شو دا راکیل شو دا تیل شو بیا دا بودیس پیریډ شو بیا مغل پیریډ شو دا غټ غټ پیریډ چین دا خو تقریبا پاکستان کې هر ځای ملاویږي دغه علاقه چې وسه پورې لا چکر نو کړی دی دا اوس وکړه او دا خو ټول ډیر زیات رساله
بلخوا د خبر جنسي پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دوی غواړي چې د قبایلي سیمو د لرغونو آثارو په اړه معلومات او د خوندي کولو د کار لپاره په فاټا سیکریټریټ کې یو بیا لسانګه جوړ کړل شي. د رستیو کې د سوات په بریکوټ کې هم لرغونی آثار موندل شوي دي او ویل کیږي چې له دغو آثارو د یوناني ښار څرګندونه کیږي. تاریخ پوه شوکت شرار وای په خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه سوات کې د بودمت زمانې ډیر آثار موجود دي او باید چې حکومت یې د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه پورته کړي.
بالکل په سوات کې خدا سي ډیر زیګونشته د دې په باره کې دا یو تعویل دی چې کله سکندر اعظم راغې او دې راپورته نو دې په بازی راکې د سوخت تر کړي او د یو څه په اړه دې نو هغه تله او په پورته هغه چې کله دې تکې سره لا کې تور چې نن تکې پیر سر ورته وې نو ال تکې هم دې داسې دې او خار سال نو هغه سقو نو ډول شي او سره نو ټول به وادي او نو چې دا هغه ځګنه دا فوج نو راغله نو واپس راغله ولې چې راځه دا ماشره نن دې دا پوری په هغه پوری نو ته شه بیا د هون څه دی ورانه دې بیا په هون باندې خوشحالی خبر
د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي وای چې په سوات کې دا مهال د سکانو اندوانو شاوخوا شپږ سوه کورنۍ میشتې دي. دی وای د سوات په بریکوټ کې وزیر سیمه د اندوانو یو کلی بلل کیږي خو دغه کلی اوس په خپل پخواني شکل کې نه دی پاتې. په سوات کې د غیر مسلمو د حقونو لپاره کارکونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وای د خبر پښتونخوا ډېرې سیمې د لرغونو آثارو نه ډکې دي خو په دې کې د اقلیتونو ځینې پخواني عبادت ځایونه هم شامل دي چې پرې سرکاري ودانۍ او یا شخصي هوټلونه جوړ کړل شوي دي.
کوم په هور کې او ځې په ځای د مختلف ژوند کې ځنګ په پښتونخوا کې په بنو کوا کې زه په زیاده سي دغه ول چې دغه د کوم اوقاف حال کې دي دغه ډېر نگرانه ول او دغه په ایما باندې د سيزونه کې دي مختلف خلکو ته پولیس ورکړي شوی دي خو پولیس یې اس معمولی هغه په برینام پولیسونه ورکړي شوی دي څه ژوند کې د سيزونه کې اقابل شوی هم دي خلک باندې خو هغه د 1947 نه وروسته کوم دغه شو په انت خلک قبض شي ځن مختلف ژوند کې ګورداري مندرونه ول چټونه ول ولې چې څنګه کوم دلته کې کمیونټي جو اخلاړه انډیا ته چې د عدالت مین مین یونیک په خبر کې په کوهاټ کې په ډېر خپلان کې دا چې چرچونو د مندرونو د غشتا او په مین یونیک ول په هغه کې هغه ټالیا او هغه چې هغه راخړې شوې دي ورته دا په بابا کې مین بازار کې هغه باندې ملل چې مختلف خلک مقابل دي چې زمو خلک چې هغه اقلیتي د اقلیت کې کړه نو هغه خو په زور او په ځابطه په دې باندې نشي کولای خو د حکومتي کم دغه چې حکومت ته کوم خبرې رسولې دي نو هغه پراسي روان دي هټل سلو روان دي.
سوات کې د بد امنۍ پر مهال د بودمت زمانې او د غسیزنی نور آثار ویجاړ کړل شوي وو چې په دې رستیو کې پکې د سنو د بیا رغونې کارونه هم شوي دي. اقلیتونه نه یوازې د خپلو عبادت ځایونو د نه پاتې کېدو شکایت کوي بلکې د شمشانګاټو د ورانېدو ګیلې هم کوي. اقلیتونه وایي اندوان او سکان د شمشانګاټونو نه لرلو له وجې اوس خپل مړي د مسیحیانو په مقبرو کې ښخوي چې له وجې یې د پېښور ګورا قبرستان په څیر په مقبرو کې ځایونه کم شوي دي. په پېښور کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي رادیش سنگ ټونی وایي اقلیتونه دومره مالي وس نه لري چې خپل مړي له لرو پرتو سیمو څخه د نوښار شمشانګاټ ته یوسي.
لږ زمونږ پېښور کې خو څه شمشانګاټ وغیرہ نشته
کم زمونگا خلق زخم غی مرشی نو غا زمونگا چکم دنو اٹک کے یو شمشان گارڈ پہ نو المونگا التا رسول کنا ایمبولنس اکلی اگا 15,000 روپے اکلی اٹک تاب تک رہتا ہے یو مرن پیوشی نو تقریباً آگا ورس کرتے سے کم دنو 17,000 دا سے خرچو اوچی ایک لاکھ پڑے گا نا کو حکومت تا بدریزل اپلیکیشن ورکو چھے مونگا دلتا نوچے کے جس سنگا قبرستان لے داستے مونگا نزے کے مونگا یو شمشان گارڈ دا پہا زیر آکے یا پنجو روڈ مان لے چھے کم دنو دیش قبرستان یہ اوقاف ازمکہ دا نو آنتا کیسے کم دنو آگئی جگہ جو کرے گا مونگا خورتا دیر سے اپلیکیشن کو مطلب آگئی سے بندوبست مونگا نہیں کرے کم دا یونیورسٹی روڈ مان لے یو چیک بوس جو سو آگئی لگو گورا قبرستان ناراضگی اختیار کرتے تقریباً 10-20 فٹ دن ہوگا نا
دا تاریخی زینو د خوندیتوب او د اقلیتونو د غختنو پاړه مو د خیبر پختونخوا له چارواکو سره د رابطې هڅه وکړې خو بریالي نشو. البته د رستیو کې د تاریخی زینو پاړه د خیبر پختونخوا د سټینډینګ کمیټې غړي نجما شاهین راته ویلي وو چې په خیبر پختونخوا کې د تاریخی زینو د اقلیتونو سپیڅلو زینو پاړه د خیبر پختونخوا حکومت ته وړاندیزونه لیږلي دي او هغه یې سر تر سره د عملي کولو هڅه کوي. بلخوا ډاکټر ظهور دورانی وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره یو قانون هم منصور کړی دی خو باید چې هغه په سمه توګه عملي کړي.
ډیری مودې پس مونږ دا غوښتنه چې یا زمونږ دلته انټیکوټي اکټ پکار دی نو اوس صوبائی حکومت پختونخوا حکومت خپل یو قانون جوړ کو هغه ته وایي دا ٹی پی کے انٹیکیوٹی ایکٹس کی پدی کے تاسو چې یم یو سیس چې سل کال ہے پنځه اویا کال ہے بے تشی او چت شي زال شي پاپا یې سو کلاس نشي پورته کولی نہ کا ماتولی شي نہ غزول شي نہ بک تبدیلی سکولی شي نو کا سے کہ دا بل په سختې باندې عمل وشي نو دا بل ډیر ډیر زړه خزانه دا کورونه دي دخل کو عظمت کی دي دخل کو دیوارونه دي کورونه دي ونی دي بوټی دي دا محفوظ به پاتې شي کړه دا کندرا چې مونږ یې زموږ پر نکړه 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 زمانی دي خو مونږ خو امین یو خو نه مونږ بت پرست خو نیو کنه مونږ خو امین خلک یو مونږ وجه دا سیز نه فخر دي چې مونږ محفوظ ساتلې دي دا هر چا امانت دي خو مونږ امانت ګر یو او مونږ دا سیز نه سنبال ساتلې دي.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د مختلفو مذهبونو پر پخوانیو آثارو خبرې کولې. که د خپرونې په اړه سر رائے لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
خطلم درت میوان قتلوا میں بخا درت خطلم درت میوان قتلوا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑلوا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑلوا میں بخا لمبا ولوا میں بخا
दजनों टको देजहार नुपार जबनस्ता दजनों टको देजहार नुपार जबनस्ता चेपे खे दिल मादर्ता